وجود ندارد و این پولها بیشتر به جیب شخصی مقامهای طالبان می رود.
احمد شیبریم در آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو د بشری حقوقو یو شمېر سازمانونو او ډلو د وی اونې پترس کې له پاکستان د زرګونو افغان کډوالو د شړلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان چیرونکې فرشتي عباسي وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولې دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي. عباسي زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی. رویټرز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د سیشن بی پورز وویل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. اسلام آباد ټول هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر یو دېرشمې پورې دي له پاکستانه ووځي کنه نو دوی به وشړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وای چې د دوونی ول شوی بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. عبدالمتین قانی اسوسییټډ پرس آژانس سدسیشن بی پرسوویل چې د دې دوو کسانو جرم لوی نه دی. یو نارینه بریتانیایی پیټر رینولډز چې 9 کال عمر لري له خپلې میرمنې باربی سره چې 15 کال عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوی و. دغو دوه کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلی دي چې د دې دوه کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي. دا لومړی چل دی چې طالبان د دې نیول شوي جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي. ایرانی رسنوی خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان دي د سمنان په ولایت کې د کان دننه د ګازو د خپرېدو له امله مړه شوي دي. ایرانی رسنوی د درو مړو شویو افغان کارګرانو په اړه په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې یو ابراهیمی تخلص کوي 40 کلن دی، بل اکبری 25 کلن دی او دریم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 25 کلونو دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې دا پیښه د دوشنبه مازدیګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده. په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هره برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د کډوالو چارو د مسولینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د 100 کیلومترو په اوږدوالي د 45 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په خپل فیسبوک خبر کړی دی، په کې راغلی دی چې دا پروژې د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبخور تر څنګ له 10,000 ډیرو کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې کړې دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی ادعا کړې چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتبانی ولیدې چې د اوکران په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو ژغ کړې چې له پکین څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتبا د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم پرې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ټام بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اوریدلی شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. ایتالیا شمنه کړی ده چې په سلګونو افغانان انتقال کړي. په پاکستان کې مشته کډواله لیما یوسفزی وای
دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر ده، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي.
د پکتیا جانخیل ولسوالی اوسیدونکو د خپل خراب ولارو رغیدل غواړي.
غاٹ نو پوسو تا پروت ہے غاٹ میں دکھا دو دوی ولسوالی دی غرو لاری دی توینہ دی خڑونہ دی
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د ولسمشر د دې ادعا تفصیل درکوي چې وايي په جګړه کې چینایي پوځیان نیولې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په دې بهیر کې مو په پېښور کې د افغانستان د میشتو هنرمندانو حال اخیسته
دلته په خور کې اوس هم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمينه مساعده سره کار وکړي
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغان شوسو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د سلګونو افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سند اجي دوپنوم د ټولنې د همکاري د اعلان هر کله کوي دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام د افغان کډوالو په ځانګړي ډول شوسو لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بولی سنت اجیدو ټولنې ویلي چې وسو افغانان به ایتالیا ته انتقال شي د ټولنې ته هم ویلي چې د دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوی ته د سر د ورپیش کوښ او سختو محدودیتونو لامل له دغه هواده وتل دي جزئیات په دې راپور کې
د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالانه ایتالیا ته د وسو افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت اجیډیو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیکه دي مهم بولي دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي
تعداد کثیر از مهاجرین کې واقعا
ډیری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي په پاکستان کې به برخلیک پاتې دي سربیره پر دې چې د دوی د انتقال شمنه شوی موکل لري شو دغه اداره هڅه وکړي چې له پاکستان څخه د به برخلیک افغانانو د انتقال شمیر زیات کړي څو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي
په ورته وخت کې ایران کې میشته د خزو د قانون فعاله فاطمه فاطر وای چې په دې بهیر کې باید هغو افغان خزو ته لومړیتوب ورکړل شي چې لږ وخت سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي
اگر هم چون سازمانونه هست لطفاً
که دا سي سازمانونه نشته نو لومړی دي هغه خزي په پام کې ونیسي چې د تک ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې لمیتی ستونزې سره مخ دي تاسو اعلان کړئ نو زه ترې لاسړه مننه کوم
د سنت اجیډیو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په ومه نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به وسو افغان کډوال چې 328 نه مخکې له منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دالیزونو له لارې ایتالیا ته انتقال شي په غیلامیه کې چې د دې ټولنې پر وب پاڼه خبره شوې راغلی چې د هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یو زمیمه ده چې لمخې 312 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیه څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي د اعلامیې په دوام کې د سنت اجیډیو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوې ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا یونیسیار په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي د جرمني خبري اژانس د اپریل په اتمه راپور ورکړی چې د هیواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کیږي د یادونه ده چې ډیری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او لکلونو دې ته په تمه دي چې دغه هیواد یې ومني همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیس نامعلوم برخلیک سره مخ دي ډیری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هیواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې ستونزمن ژوند تیروي بې برخلیک دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي دوی د هم وایي چې بیرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي
په اسلام آباد کې یو افغان علی مې یوسفزی د ایتالیا د پریکړه ته خوشاله ده چې وسو افغان کډوال مني. خو د لاسادی رډو سره په خبرو کې په ورته وخت کې شک څرګند کړ چې حسینه دا اعلان یوازې ترجمنی محدود پاتې شي.
د ایتالیا خبر ډیر پرځای او په مناسب وخت کې اورو. دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي. لکه څنګه چې مونږ او تاسو د دې شاهد یو چې په 2020 کال کې ډیری خبریالان، مدني فعالان، څارنوالان دی ته ورته نور داسې اشخاص دی ته اړ شول چې افغانستان ترک کړي او لاړ شي، یعنی د هغې ځای نسخه ځان وباسي او نورو هیوادونو ته. خو ډیری داسې کسان پاتې شول چې د ځینې مشکلاتو په اساس باندې هغوی نورو هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته پناوی وړله، لکه پاکستان، تاجکستان، ایران او داسې نورو هیوادونو ته ولاړل. فیل حال لکه څرنګه چې زه خپله د دې شاهد یم چې په پاکستان کې تقریبا ډیری خبریالان او مدني فعالان دا ټول دلته پاتې دي. ډیری هغه کسانو چې دی اصلا د امریکا کې سونه درلودل او تر هغه هم د نوي ورځو لپاره وځنډېدل، دا هم یو لوی تشویش او اندېښنې خلکو ته راولاړې کړلې. ځکه چې بالخصوص په پاکستان کې، البته ځکه په پاکستان کې مهاجرین چې دي ډیری یې د ویزو د نشتون له امله دغه هلته کړیږي او ځورېږي. د ویزې نه لري او د پاکستان حکومت دی اړباسي مجبور کړي دي په اجباري توګه باندې د دې وطن شړي. البته دی کې هغه کسان دي ډیری په دې کې مېرمنې دي، ډیری خبریالان دي، ډیری مدني فعالان مېرمنې دي دلته چې دلته دی دي اوسېږي، او دوی که چېرته په واقعیت کې یعنی بیرته افغانستان ته ستنې شي د دوی د مرګ خطر دی. دلته که په پاکستان کې ووایي، ما پاکستان کې هم زمونږ خبریالانو او مدني فعالانو دپاره هیڅ کوم سهولت نشته، کوم اطمینان یا ډاډ زمونږ د ژوند دپاره د خبریالانو د مدني فعالانو دپاره د ډاډمن افز ځانه ده چې هغوی دلته هم په ډاډه توګه باندې ژوند وکړي. نو که دغه پروسه پلی شي او عملي شي، نو زما په نظر باندې دا به ډېر یو ښه پروګرام وي او وقت چې ډېری خبریالان او مدني فعالان به دلته مسؤون پاتې شي.
په اسلام آباد کې افغان کډواله لیما یوسف سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پکتیا ولایت جان خلو ولسوالي اوسیدونکو وایي چې د مرکز ګردیز او د څمکنوي ولسوالي څخه د دوی سیمې ته رسیدلې لارې خراب دي، چې په تک را تک له دوامدار ستونزو سره مخامخ وي. دوی سیاتوي په باراني او سیلابي موسمونو کې لارې په ساعتونو ساعتونو بندي وي او موټر پکې سم مثلا نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمې ته غزیدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټر تګ را تګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره لدې چې په یاد لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې په کلوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله بیرته په کلوړې ژورې جوړیږي او تګ را تګ ور باندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غاټ نفوسو ته پروته غاټ امتقاد یو دوی ولسوالۍ دي، غورو لري د توینه دی خړونه دی میګ غختنه تر کو او د پرګدوینه چې میګ دا سراک چې څو میګ ته تر جانخیل پر پښوي نه وي.
جانخیل ته د غزیدن لارو پوغدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لار تلونکو کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګړېدل د سپرلی ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګې ته، د دې چې موږ سره
پدې کې پر عام کړی وش
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمه تر مرکز ګرځې زلاره وګده او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنۍ پیښو کې دوی لډې رستونزو سره مخامخېږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکي محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ غچ کومې دي مریضۍ موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول، هغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسو یا ډېر په مشکل ورسو دلته نوی کلینیک دلته کنه جوړیږي خو په شارنه وته وړو موږ شارنه وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین مني چې د دې ولایت ټولو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
ځاځي اریوب سرک د پټنډي پټان کې د قیمتي د نری بندلار د غو باندې جغل اندازي کار پر روان ده، لری اطراف ته کوم سرکونه روان دي غو باندې جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دیوی جانخیل د پکتیا له غول سوالیو ده چې په تیر دوه سیزو کې د پرلپسې جګړو شاهد و چې لدې کبل نه یوازې یاد سیمته غزیدلې لاري او سرکونه نه دي جوړ شوي، بلکې اوسیدونکو د پوهنې روغتیا کرنی او په نورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو به برخې پاتې شوې دي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ادعا کړې چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چنۍ اتباني ولیدي چې د اوکرين په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکرایني ځواکونو پر ضد جنگېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو شخ کړي چې د پیکنګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چنۍ اتبا د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوې دي. د هغه په وینا څو نور چنۍ سرتیر هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې پیکنګ د روسیې نږدې متحد پات شوی دی، خو پیکنګ په دې جګړه کې ځان بې طرفه ښودلی او د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په دې جګړه کې له کرملن سره په مستقیم ډول یا په عام ډول مرسته نه ده کړې. د فبروري په میاشت کې په یو ځانګړي راپور کې د آزادې اروپا ازادي راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا شویو اطلاعاتو له مخې یو چینایي تشخیص کړ چې د روسانو په ګټه د اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې وه، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه وو ورکړل شوي. زلنسکی په ټلګرام کې وویل موږ د دې بندیانو اسناد، د دوی بانکي کارتونه او شخصي معلومات لرو. له دې پیغام سره یو ځای د اوکراین جمهور رئیس دغه چینایي سرتیري عکسونه هم خبره کړل چې ادعا کیږي نیول شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ولودیمیر زلنسکی ادعا ته په عامه توګه ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی زلنسکی نور جزئیات نه دی ورکړي او نه یې دا خبره توضیح کړې چې د دې نیول شویو چینایانو قمانده د چا په لاس کې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. هغې زیاته کړه چې چین د اوکراین په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ یو له اصلي عواملو څخه دی. زلنسکی وایي چې لومړني استخباراتي معلومات ښیي چې په اوکراین کې د روسیې په پوځي واحدونو کې د چینایي اتباعو شمېر زیات دی. د هغه په وینا د اوکراین امنیتي څانګه اس بي یو او اړوند پوځي واحدونه په فعالانه توګه په دې پسې دي چې په جګړه کې د چین د شکلتیا کچه معلومه کړي او پوه شي چې تر څه بریده ده. وسم سپورت خبرونه لرو. د افغانستان، چین، پرتګال او مراکش د فوتسال د ملي لوبډلو ترمنځ نن په مراکش کې ټورنمنت پیل شي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې پرون مراکش ته د افغان لوبډلې د سفر خبر ورکړ. د څلورو ملي لوبډلو ترمنځ به دا لوبي تر یک شنبه روانې وي. افغان لوبډله به تر دې ټورنمنت وروسته د اپریل په 14مه له کوربه هیواد مراکش سره یو دوستانه لوبه هم وکړي. د افغانستان او نیپال تر 19 کلونو د کم عمره ملي لوبډلې به نن یو ورسنی لوبه وکړي. دا نیپال ته د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم د دې سفر وروستۍ لوبه ده چې په پلازمېنه کټمنډو کې به ترسره شي. افغانستان تر دې مخکې په دوو لوبو کې چې د اپریل په 3مه او 6مه وشوي نیپال ته ماتې ورکړه. تر دې لړۍ وروسته به افغان لوبډله په هغو مسابقو کې برخه واخلي چې تر 19 کلونو د لږ عمره نړیوال جام د غوراوي لپاره ترسره کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولي لوبو په ترڅ کې تیر ماشم د انګلستان آرسنال د اسپانیا ریال مدرید ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په بل کوارټر فائنل کې د جرمني بایرن مونیخ د ایتالیا له انټر میلان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. د دې اتلولي په ترڅ کې نن هم د کوارټر فائنل دوه لوبې ترسره کیږي، یو د اسپانیا د بارسلونا او د جرمني د دورتموند ترمنس، بل یو د فرانسې د پاریس سن جرمان او د انګلستان د آسټن ویلا ترمنس. نننۍ لوبه د شپې 9 بجې پیلېږي.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کولو وروسته ډیری موسیقاران په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. په دغو کې یو شمېر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پېښور ته راغلي دي. په نشټوي کې افغانستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر سخت پریشانه کړی دی. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال وسیم سجاد پورا پور کې.
افغانستان کې د طالبانو د واک خستو وروسته پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزي هلي او د موسیقي د بقا اندېخني.
زمونږ څوک اواز نه اوري، نو په کوم شي زیاتره کسان چې هغه بس اساسي لارو بس لارو څه مسله و نه و چې مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی، او نن سبا مونږ حق هم تلین شو ولته زمونږ کار بار وطن کې هم نه کیږي.
دلته په خور کې لا حسم اوسم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمينه مساعده سره کار وکي، افغاني موسیقي ته کار وکي په خور کې، او دا امکانات په غرب کې نشته.
جون ډیر سخت دی، ډیر مشکل باندې تیریږي، او موږ غواړو چې یو ملک اوسې چې کم از کم زموږ بچان په خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، سمسره نه وي، د غیر څه باید پوره وي.
نو دا زیات اوریدل دی چې موږ ډیر ښه فنکاران زموږ غربي هیوادونو ته لاړل، چې زموږ ډیر لوی تشه پاتې شو.
د پېښور قصخوانی بازار د دې کوسینه د مدو راسي د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزیدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د قصخوانی بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو د مالري هم په خپل غاړه اخستی ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته ډېرې افغان موسیقاران په خور تکړه شوې دي. ځینې د خژوان او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته په خور تکړه شول، او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پیښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدېو کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقي موسیقي دی، یو غربي موسیقي دی، یو افغاني موسیقي دی، چې بالکل هغه افغاني موسیقي دی دواړه موسیقي نه بلکل جدا دی. لکه د لوګر موسیقي شو، د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو، دا موسیقي چې وګورئ دا ګوره د پېښور کې دی، دا موسیقي دا په لاهور کې نه دی، دا ټول شرق کې دی، دا دی کې نه دی او غربي کې نشته. هغه بیره موسیقي دی، هغه موسیقي په ختمې دی، دغه دی له خاطر چې د لوګر موسیقي کې زمونږ بیل آلې د موسیقي دی، لکه پاره کې تنبور، رباب، باجا، ډولک، سرنده کې دی. نه یو شی تاسو اوچت کی اخو ته کې دې دغه ګروپ خراب شو، دا ګروپ څه نشي کولای، نو هغه ګروپ اوس خراب شوی. مونږ یقینو کې چې یو غانې د پاره مونږ تنبور لټو، تنبور د موسیقي او ډیر ښه آله ده، نو پټ آل په خور کې تنبور نشته. نو د سیو غانې چې دا یو پکې نشته، چې دا بل پکې نشته، دا ختم شو کنه.
فیض محمد محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد و. کابل کې طالبانو د واک رستو سخی پیښور تکړه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کې مشکلات خو بس نو درته څه ووایم، کم ځینې ووایم که نه، مشکل یو خانه نه دی، هر خانه دی، کم از کم دا در یو ملک چې هر یو ملک وي شي، ذهنونه آرام شي، د هر یو ماشوم هغې خپل پلار باندې حق دی که نه، چې مونږ ورته هغه ایجوکیشن سیستم برابره کړو، چې خپل هغه ایجوکیشن وي، سبق وي، تحصیل وکړي.
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا، حکیم و دکی گما ما جون در سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اګست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د ځورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان تر جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا،
خورس تر ورځې ورځ تر ورځې ما ته به خلک لفټ نه راکو، ما ته به خلک نه کتل، زه د په صادر کې سه پټ ګرځېدم را ګرځېدم. نو اگر چې ما ته څه نه ویلې، خو زه په خپله پوهېدم چې څوک مې ونه پیژني. بیا یو کال پاتې شوم، کال نه وروسته پیښور ته راغلم.
سازونه زموږ ټول مات شو، او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړي وو، رباب او مطلب د میوزیک خو نه، خو زمونږ فن دی، دې سره زمونږ شوق نه و، مینه نه و، دا زمونږ کار دی. کسه پیدا هغه مونږ بیسمنت بیت خانه کې مونږ پټ کړي وو، هلته هم بس هغې ټول بس کورونه تلاشي وشو، چک وشو چې تاسو سره څه دي، بس هغه سې ژوند و، بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو، بس هغه چیزونه مات شو، خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینی غربي هیوادونو ته د تک په تمه دي، د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نوو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینی افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا ترڅنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
او مونږ لپاره دلته ژوند ډېر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم، دا کله پورې کم از کم دا یو رشا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي. او چې زمونږ ماشومان دي، دا کور کرایې دي، مشکلاتونه گرمی، دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مسئله کې چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه د ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي، او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دې هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلاله شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون ته ضرورت لرم، سکون در سراشتا.
د سخی او ولی رقم ډیری هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپل راتلونکي افغانستان ته په زوره د ستنېدلو د ویرې سره شپې سبا کوي، او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اوریدو په انتظار دی.
چرته تو ولی غلی غلی بادشاہ دیورانو رانو لارو تھا سمندر سرا.